درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د امیر شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغیدلې دي. تکل شوی چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونې په اتوبیش ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاتیر ورځ ازاري رادیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملی کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سږکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یو تمرینی کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته ولاړ شي او د 2023 کال آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپارو چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسېدلې ده. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پروی سای ګلای وشوه بهونه ټول در بدر کړل او سګ ډیر ښه بار یې نیولای دی.
په غزنی کې باغداران وایي چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه یې حاصل نو ورکړی، خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالي د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوي فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هوایي کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو خودل شوی او تر خوای سیمه ونړی ته د هوایي د غوښت زیاتېدو په اړه اندېښنه خودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت وینځ به الله مجاهد نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې دا څرګندونې به بنسټه تورونه بلل. دا اعلامیه چې د مجاهد په یک شبکه خبره شوې په کې دا شوې چې په تیر دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوې دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوې دي. د طالبانو د حکومت وایندا سیمال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قومندانان هم په نخښه کړی وژلې دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت نا وخت په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد خپل عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والی مرسیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانی په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هغه په پاکستان کې د برېټانیا سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او کې مخاونه نیول شي خاید پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواخ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت د اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش ته او کشته شتون څومره جدي ګواښ دی؟ د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي غوث جانباز څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي پس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه وه. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبره داده چې که داعش په افغانستان کې شتون لري، چې البته عناصر او افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا همدغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه نه رالویږي، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي. همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوې ده، همدغه چې هغوی اوس پلی کوي، د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نومې داعش، د شپې تور بیرغ، د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی، غیر دې چې د طالبانو ګله کې یوه بله ګله ده چې د پردیو په لمسون، د پردیو په تحریک او د پردیو د اجنډا د پلي کولو لپاره ایجادیږي.
تاسو خپل خبرې کې ورته اشاره هم درلوده چې البته ستاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې یو بل ډله، زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانېدلي دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت څه ده؟
ما د ډېره سخته چې دې باره کې قضاوت وشو کړی، زه خو اول خپل دغه پدیده یوه ګڼم، که څه داعش دی او که څه طالب دی. طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ما ته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده. دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي تفریح وکړي استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د داعشي ایدیولوژي نه څخه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، ښځې کار ته نه پرېږدي. تاسو ما ته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د دغه ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنی هغه عناصرونه هغه ابزارونه چې دی کار اخلي دم تکرارون چې د تاریخي د نظره افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې کټ مټ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی نه پوهېږم داعش څه پي او لاسرونه لري دا لري او هغه لري، دا خو هم د همدغه طالبانو تبلیغات دي، نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
دغه مخکې مې وویل زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ماته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هموغه نه چې افغانستان ته منطقې ته او فرا منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فرا منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکو غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنۍ او معاشونه اجرا کیږي. نور حل په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو لمخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کول دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومان مور ګل خانم آزادۍ روډې ته وویل میړه پنځه لس کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه مېرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستي خدا وایم امارت اسلامي دارم کې
زه د اسلامي امارت له چارواکو وغوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د پنځو صغیرانو مور یم. له دوو کلونو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د پنځه څلوېښت کلن محمد صدیق چې یوه پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده، دی هم انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میاشه معاش نه گرفتې نه علي صاحب معلومه است نه فهم کې ما چې کوم چې نه کوم برشک
دوه کالو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس به برخلیک ګرځو او هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. هله لروچی چارواکی د معلولینو غغواوري او زمون حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورونو او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنو امتیازاتو نه اجرا کولو لامل د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه چې دغه معلولین خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اروان چارواکی باید خپل هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت راجستر کړي او له دې شمیر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادی رادیو ته وویل
چې در بخش اولجات باشد، چې در بخش صد باشد، در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې 12 پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې ده. چارواکو ویل په هر پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوست ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلیو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو، همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله ویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخبو مشمون ډېرې ښځې داسې کسان و چې بېخي مقصد د موټر لارام زمینانه برابره هر وخت په دې صحانې وبرسي. اوس پایده خلکو ته دا پیدا ده چې ډېری ځوانان دلته بیکوره و کاروبار نه و، مقصد هغې د پوره کاروبار زمینه کې برابره شوي ده.
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بیکاري ډېره شوي او د خلکو اقتصاد کمزوری دی، یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د ځینو پرمختیایي کارونو په خوا کې بیکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکي قسمت علي خان ویل
همو ګډه شلا ولا لاس په مو پنځور ځکه نه خوسته پنځور ځکه ملاس په نه خوسته دغه پروژه ته دغه سینځ ته موږ ډیر ویالي موږ یې چې خدای په کنده پروژه دا سر شي ونرم دا سر شي دار کاروبار چلان شي لوګا دو مراد مو کاروبار نشتا بل څه وځي پد شي نشتا.
خوست ښار چې له پایله د باراني اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډېرې اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشو شګراب وشو مثال اوبه به خلک ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه خو بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون بچو وشو دا لختی به او بب یو طرف ته نه وتا شاهد چې مثال لختی شروع کیږي کور مو بب فلوس شي او بب لوړ شي سراک وغوش سنځه به کام شي.
بلوري ته د خوست خروالی مسؤلین وایي چې یو شمه نړیوالو همکار بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې عمل شوي چې هغوی خپل برنامه پراخه کړي. خوست خروال بسم الله بلال ویل
د یونس مؤسسې سره همکاري نتیجه ده چې الحمدلله موږ مخکې ولس پروژې وي اوس ولس پروژې په ځای تقریبا 9 پروژې شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژې موږ سره تر رسوو. نو په دې کې الحمدلله خلکو سهولت پوهیږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبویه کې وي هغه کنګریټې جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خوار غلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللې او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 سانو ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوی دی.
د پولینګ عمل نن سهار 8 بجې شروع شوه دی او دا تر مازیګر 5 پورې دوام لري. دا د خیبر پښتونخوا په تقریبا 20 ځلو کې دی او 15 شپې ته سوکې دی د یونین کونسل او نیبرهود کونسل ویلج کونسل دا په پیښور کې د پیښور دی مردان دی خیبر ضلع دی باجوړ دی د دوه پکې د قبایلی ضلع شامل دی نوډی خان دی ټانک دی ډیر اسماعیل خان دی بنو دی لکه مروت دی د شانتې تورغر دی شانګله دا بټګرام دی او د دې علاوه ډیر اپرو د لور دی تقریبا 20 ضلع دی او په دې کې 15 شپې ته یونین کونسل کې یا ویلج او نیبرهود کونسل کې دا ټاکنې د نن 8 بجې پیل شوې دي. زمینی ټاکنې تر 15 پورې دوام لري. دې کې تقریبا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا سو د باندې درې لکه ووټران با خپل د ووټ حق استعمالوي چې پاکه نارینه ځانونه شامل دي. د شانتي 288 نه زیات پولینګ سټېشن دوی ټاکلي دي. په دوی کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجه چې کوم حساس او خبره کوي نو دوی کې تقریبا 200 نه زیات حساس ګرځولې شوې دي. په هغه باندې د الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړی دي، پولیس هم په ځای کړی دي، د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړی دي. دغه نه علاوه کڅکې قسم شکایت راځي خلکو ته د وټونو نه چولو یا د ټګې کول یا د شر لانجې کول نو دی کنټرول روم قائم جوړ کړی دي او دغه ویړیا نمبر هم ورکړی دي. کچا ته هم کم ځکه په وټونو اچول کې سم مسئله یا د دغه امیدوارانو لخوا سلانجې جوړیږي یا د عملی لخوا سلانجې جوړیږي نو په دغه ویړیا نمبر دوی سره هغه ټیم باندې تماسوم نیول شي. دغه وټونو عمل پیل شوی دي او دا به تر مازیګر پورې بغیر د سوقې 15 بجو پورې دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخي مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی ورسره لدی وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبې د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر شپېته سلنې په خولو ورو کړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیم د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همدې اټومي وسلو تر کچې پورې د غنی شوي یورانیم غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د توندلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې له حکومت غوښتل شوې چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیم د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. دغه تړون لمخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4 سلنې پورې یورانیم غنی کولای شي، خو وروسته له هغې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول، تهران هم په دغه تړون کې له شوو ژمنو څخه سرغړونې ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د تر شپېته سلنې پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي ململ رو خو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې د جمهور غشتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غشتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. شغل میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې پروس د استهزاء طرح وړاندې کړه. په دې طرح کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چاره په منظم ډول ترسره کړي، خو دوی ونه توانېده چې په مسون ډول پوځیانو باسي او نه سره امریکایي اتباعي هم شاته په افغانستان کې پرې شودل. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او پلاره د پات شوی افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کال تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شي امریکا ته رسیدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورځپاڼې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,250,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار ادم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو څلورویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیې یو په بل باري شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتن لیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومت غوښتل شوی دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کور شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیې ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼې لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تیر اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا غاک سیخ پور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته بله هوټل وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد یې د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پاونډو ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو، خو سږ کال حاصل شوه. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولار دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه ولې ده.
نو سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر دي، پرتله د پرووسای نه پرووسای ګلای وشوه، باغونه ټول تر بدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله سږ باغونه ډېر راضي یو. دموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که دموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که دموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسیږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخل او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړې خونې ورته جوړې کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو شپم لرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره هر اړخیز مرسته د سش کال د باغونو د شو حاصلاتو ورکولو لامل نه غني. د باغوانانو ترڅنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیز مرستي غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر ښه دي. تیر کال غلی والو د ترڅنګ یخ ور سره پسنګ کې بارانونه زیات وو، باغداران وضعیت سخت خراب وو. سخت کال چې بیا د دوی حاصلات خدي لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات خدي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي ترڅو د دوی حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې د چتیر کال په غزنی کې ډیرای د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سش کال یې بیا شی میوه کړې دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي، اوس هم پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیر اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي، په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او روزګان ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ایکس یا ټویټر باندې لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشرۍ ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایی جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمرینی کمپ کې ګډون وکړي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندې شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایی عملیاتو د خطر زنګ کړنګولی و. او د امریکا په یوه پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سوایلو ته نږدې ولوېده.
آزادی ملما
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلما پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له شاغلی وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخي قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو. قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړ قندوز ته تقریبا سلو کال از کندوز کې وم. د عمل ته قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم التا ویلې.
بده کې تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کې د سلو 15 کال 15 کلونو د سیغه وم په کندوز کې مونږ او زما درس اما غزه نه شروع شو کندوز نه. از ما یاد دی چې التا د بندر خانابات کې التا د اخوندزادگان په کلی کې هغه وخت کلی و التا یو استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او پنسور او د غشانې تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده. نو دا دی مولوی صاحب التا قندوز کې د غو عبد الدیان نوم دی. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. یا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه. چې قندوز کې ډیر هغه وخت کې خدای بخي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخي ناشد صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندي خارم و په هغه کې دلته، یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصیغه د چاردرې نه چې د شعر او شاعرین او دسی او فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبل هغه سب دغه نه تبدیل شو مردګو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن ده، د نماز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چپلسي کې ده پنجګانې. ما دا رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله، یعنی په هغه وخت کې دا رواج و. سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شو ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و. دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د د د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و. د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو، او نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیان وانیس ته، ما د کمکیان وانیس ته ما فقاهي لېږلې هغه پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان وانیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه. زما هغه نه مخکې زه پاتې وایم چې مونږ کور، یعنی د اخبارونو ورسپان و، هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلود، شعر سره، ادبیات سره، د شاعرانو دغه دیوانونو سره، هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه مونږ ته راغو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت نه، مثلا دا د نور دیوانونو سره، مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او بلستان سره، نو دا د ورسپان او اخبارونو دا زمون کور کې و، دا اصلاح او انیس و. مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزاد ورسپان مجله او شوخک په نامه ترجمان، مثلا پیام وجدان، مثلا هغه مخې د خلق، پرچم، شولې جاوید او بلغه او افغان ملت، روزگار، کاروان. اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې، دا هغه کې د پل باغ عمومي کې، دا د ژوندون مجله مثلا، هغه وخت تلویزیون نه و، یوازې کابل رادیو، د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب، مسجد او د ورسپانو، جریدو، مجله دغه سره زما هغه شو، یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې و، ورسپانې وې، شعري دیوانونه و، ټولګي وې، له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه، شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه ډېره هدا دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار و، دا رادیو، دغه شان دا نه وي کنه، اوس کېدی چې زما ژوند بدل و، زما ډایرکشن بدل و، د ژوند زما موخه به زما سم بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړه، کتاب، مجله، اخبار، یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه، یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره، بیا دغه سره د ژبو سره ځغه شو، یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه، یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره چې د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي. او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و، یعنی په درشل کې و، داسې یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او دې سره سم به ما دا اوریدلی چې دلته هغه دا مظاهرې مې اوریدلی چې مظاهرات دي، او خمې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو، دغه کې دا شوحک مجله و، دغه کې خیر دی هغه شوحک مجله و، نیز د طنز مجله و، یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. خم یاد دی چې دغه شفیق صاحب او د هویده عکس هغه کړی و، د سطل او ترازو هغه و، په دې کې د دې کارتون هغه کړی و د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې، بیا مظاهرې وي په هغه وخت کې، ما خپله خو په هغه وخت کې کوچنی وم، مظاهرو کې مګر ګډون نه کړی، خو زه ما اوریدلم او دا مې لو اخبارونو کې لوستلای چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کابل کې، یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم، یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې، یعنی جدیت او توجه و مثلا دغه باندې. بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو، او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نه وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو.
او تب نه لسه از ما سه پنځم صرف هغه کې هم دغه نوسته کابل نه، بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نجیب او کابل سره، بیا دلته بیا هغه محیط و، دلته د پروان په تقاغه وخت په هر ولایت کې، په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و، پروان کې هم د پروان ورځپانه و، دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله، او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم، په پوسته به پوسته کې منظم راتله، یعنی انیس ورځپانه. بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو، او دا د اوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله، څوک چې کانکور نه وره کو به تلل نور مکتبونو ته، زه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته ورځم، چې کابل کې د شرعي مدرسې و، زما ډیر شوق و، زما سم یاد چې کم کان اسما سره مصاحبه کړې و، په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و، خبر نگار شه ته څه شي غواړي، څه شي مال ځوانو پاینده کې پانتون وایم، شریعت وایم، بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم، او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم. نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته، عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی، هغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف له خوا، یعنی دغه کریکولم او نصاب خد دغه شاګردان هغه ته تلل، یعنی د حکومت په هغه باندې. نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیال دی چې پنځشنبه ورځ وو د څور اومنی ته وځس، نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د درسونو نه، په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو، مونږ صرف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومی سره نږدې کابل کې، دغه سره د عائشې درنی لسی مخ کې مخامخ. نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو ورس یو ټکونه شو، فایر شو، بیا مونږ بیا زیات شو، بیا مونږ د مکتب رخصت شو، چې کله د باندې وته یو داته پښتني تر دی بانک او پنک سر نګار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطر فیرونه او ټنګونه، نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجیوي. نو اول ځل ما پښتند کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولید، او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خمو دامه اکثر کلاشینکوف مې ژوند کې دلته ولید. اول ځل چې ما تک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو،
په دې اړه یو پوښتنه لرم. خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوي ځای ته ځئ؟ ماشومان نوي کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه؟
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي، مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم، چې کنه موږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان درڅ ما لوبه کوله زمون کله کې کوسه کې دوستانه کې او ته ډیر غوم ډیر خوشینه و مې خفه وم اوس زما د کوچنیوالې د ودرې د سه ماشومان مو چې موږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې موږ کندوز نه زو حتی چې کله ورسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سه وخت وزه کندوز ته لاړم ډیر پس هغه ورسته مزه قصتن لاړم هغه کور کې چې موږ سیدلو بندر خانآباد ته هلته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې و زموږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې و زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کول ژوندې بیا استاد د پاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوی صاحب لور بیا هغه وعده کړې وه چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو ددې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تصویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې د احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مصطلح کسان ټانکونو بدلګي افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال له سي سره د پارک زرنگار استقلال له سلطه عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ز د تاسو ته لوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستل اړ وخت نه ز او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل غسره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسكر سمن سمن دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړ چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچې مې برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظره په هغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سور د ورسته تک دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورسته سره غوندې کنه د سرک و دغه اوس چرې سيټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه ویل دي یو کدو یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدل حالت تاسو ته وایم اکه دا چې د انا ورسته چې کله د کوټه تاسو تر سره شو بیا هغه شو نو وېره او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا وېره او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بي بي سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنه هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بي بي سي او بي بي سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو دا بي سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایت دي چې مونږ کور کې
کتابونه حتی زمایا دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی اور است رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل ډیر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د زیر کسان بیا راتله چې بندي بندیوال اوس ما حیات دی زمایو ملګری د ګروست وقته محکمې رئیس او قاضي شو اوس مش بندي ده نو مې ناخلم هغه ور بند ډیر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک دوه پښتنه کوله چې الکه چیرته وېشت وای نه چیرته نه چیرته ملمو چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخد د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخد د ټول بدن شا او غي د ټول تک تور ودي وهلونه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې ردل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم د سیو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داس څنګه ادامه ورکړه که نور
راتوي داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر هغه رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګان دغه در سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پاسا او شیخ علي بیا دغه وروسته زمونږ د بامیان نه غدا بیا ورتګو میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوی او د حکومت پر ضد اوازې بیا په دسمبر میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غکړه راپورته شو ان خلک دا ما خپل تعالی دل چې خلک دغه وطنی ټوپک پلاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلاس کې دی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زړه لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم سن بیا یو ولسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوس کال په دغه کې د جدي په میاشت کې د شپږمې جدي هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غونډې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو دا شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جدې هغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبله غاصب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی. ولسم کې بیا د ولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې، نه هم قوس کې زبیا زبندی شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډېره غش وکړه. بیا خبره شش درک خات کې زه پاتې شوم، بیا ګلچرخي ته لاړم.
څومره وخت بندي وی؟ بیا
تقریبا درینی میاشت دقیقی پاتشم، درینی میاشت تقریبا با آقا کیوم در اول نتر آخر پوری پلچرخی درینیم بلاک کیوم.
در پلچرخی که یا تر پلچرخی مخ که کلچ پخات که وی تاسی مخ که دی نورو یادوانه وقت چه لغوی سر در بد برخورد شوی و شکنجه شوی وی تاسی اخبلا قصه و که تمرا تاسی هم شکنجه شوی نشوی چنگه؟
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سچ متاسفانه ما غلړې دي شنجو وهل اوس په افغانستان کې دوام لري. اوس هم د سیالات چې خپل حالت هغه چې اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هغه زما خپل حالت رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې ځغان ونې ول شم د اقامت د ګورو له خونه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی هفته کسانو دی پونتون مالکان او یعنی ځوانانو ته مقاومت حزب کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان. نو زه د اول ورځ کې زه د ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی مانه تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته باقي د قوت دی هغه تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي هغه کړی سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه مست نه واخر نه کنه قوي شي بنچه غوندي کنه. زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه وهلم. ما دې چې وس ده په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم.
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکتورا پورې ورسېدی که نورم راته ووایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وی څه وخت له وطن نه ووتی؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان ته تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما قبل قاسم خپل کار هغه کړی وم جهاد کې برخه اخیستې و جب مجاهد و هلته زموږ کورم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن وروسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوي دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاري ساتلی و. بیا یو کال وروسته قبل غا مې راته وویل چې ته اوس حالات هغه کېږي ته خپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی او درېمې دورې و دلته مې امتحان ورکړه او پوهنتون سره سره ما درس مې ویل او هم د هغه وخت د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو د شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا هلته دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواریکش دی جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره وو مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هم هغه شو بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره واشته فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه ولوستلې زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دام از د جې به اردو خپل زده شو یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کیږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره. یعنی دغه د کمپیان وادیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریدې دغه مدیر وم. دریومه هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بیا بل سره کې. یعنی متوازی هم کله داسې ظاهر کې داسې کې دا خدا ممکن دی. یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا شی بل وستله غدا نو یو استاد یو وخت مونږ ته پونتون کې دا خبره کوله مسی استاد او د الزاد مونږ ته هغه چې څوک یو کس یو شی به یو شی به زدې هغه یو کس دی کدوې دوه کس هم دسی نو د شی به کې دا زما تجربه ده د شی به ز د کولو کې کنه